این میمونای ما بود.
د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ایران او سوریې رسنیو راپور ورکړی چې په دمشق کې د ایران د قنصلګرۍ ودانۍ د اسرائیلو په هوایي برید کې ویجاړه شوې او په نتیجه کې د سپاه پاسداران انقلاب یو جګپوړی قومندان او یو شمېر نور کسان وژل شوي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې په برید کې د سپاه پاسداران د قدس ځواک جګپوړی قومندان برید جنرال محمد رضا زاهدي وژل شوی دی. په راپور کې راغلي چې د اسرائیلو برید یو هدفي وژنه وه. لدی مخکې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرائیلو په برید کې د سفیر کور هم په نښه شوی دی. د سوریې دولتي رسنیو هم نن سهار دمشق ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړ، خو ویل د دښمن د یو برید مخه نیول شوی. په ځینو راپورونو کې راغلی دی چې په قنصلګرۍ کې دننه ټول کسان یا مړه یا ټپیان دي. څارونکي وایي دا پېښه به د منځني ختیځ وضعیت چې د غزې د جګړې له کبله لا پخوا ترینګلی و نور هم کړکېچن کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف په غزنی او هرات ولایتونو کې د ماینده چاودنې په پیښو کې له لاسو د زیاتو ماشومانو پر مرګ ژوبله خواشینی څرګنده کړي. یونیسف نن پر ایکس شبکې د دوو جلا پیښو یادونه کړي خو جزئیات نه دي ورکړي. د هرات د پیښې په اړه کره معلومات نشته، خو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون د یو ماین په چاودنه کې د نهو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. د غزنی د والی دفتر په یو بیان کې ویلي چې پیښه پرون د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې شوې ده. د بیان له مخې د پیښې په قربانیانو کې 15 نجونې او 4 هلکان وو چې عمرونه یې د 4 او 10 کلونو ترمنځ وو. د طالبانو چارواکي وایي چې دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته پاتې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاو د مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یونما نن د اپریل په لومړۍ نیټه د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. یونما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له جګړې د بدتش او به چې له جګړې د پاتې شویو توکو د چاودنو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره افغانان مړه او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډیره اړتیا شته. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه سپارلی دي. په هرات کې د طالبانو د ولی ویاند نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسو لخوا. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر د 8 زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. په 13 فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلو څخه باندې 1500 کسان وژل دي. او د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالې السو کورماشيوا تر محکمې مخکې د توقيف موده د جون تر 15 پورې وغځوله. و څلوهت کلنه کورماشيوا چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په کازان کې ونیول شو، تورنه ده چې د بهرني ایجنټ په توګه یې نوم لیکنه نه ده کړې. د هغه تنبیهي قانون دی چې له مخې خبريالان، فعالان او نور کسان هدف ګرځول کیږي. پر هغه همدا راستور دی چې د روسیې د پاوز په تړاو یې ناسم مطالب خبره کړي او د محکومیت په صورت کې په لس کلب حبس محکومیدای شي. ازادي راډیو او متحد ایالات وی پر کورماشيوا دا غچ اخیستنی د غچ اخیستنی دا تورونه ځکه پوری شوی چې د ازادي راډیو خبریاله ده. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د امریکا د پاوځ یو پخوانی چارواکی وایي د امریکا د نشتون له کبله داعش ډله په سیمه کې پیاوړې شوې. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
دا چې امریکایي چارواکي دا خبرې کوي چې داعش منل تایید دی،
دا په دې معنا باندې د چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو.
په ترکیه کې پولیسو په یو لارې کې پټ 25 تن افغانان نیولې دي چې دوی د هوا د کمښت له کبله مړ شوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د اختر په درشل کې د خیاطانو کاروبار څنګه دی.
منګ لور کلور کې زر جوړي 1200 جوړي اغيسته نو دا څه فکر وکړ چې منګ ساکاله 1200 جوړي 1500 جوړي اخلو, یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي.
پناریوالو مسایلو کې باوري چې د غزه تر ټولو لوی روختون الشفات څخه اسرایلی ځواکونه وتلې دي. نور مطالب هم لرو. آیا طالبانو په هیواد کې د حکومت ولې سیستم جوړ کړی کتر اوسه هم د یوې ډلې په توګه عمل کوي؟
د دې حالت د لانجی وتلې دوی واقعا هغه سیاسي نظام چې بعد ولس پر تکیوي او دوی په ولس باندې تکیوي هسي یو نظام نه ده مشخصا.
په دې اړه په 25 دقیقې پروګرام کې بحثونه لرو او دوه تیر سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکنی مشر وای له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پیوړی شوې ده. جنرال فرانک مکنزي په یو تازه مرکه کې پر متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو قوتونو د دې ډلې د حملو په اړه هم خبرداري ورکړی. د امریکا د متقاعد جنرال د هم ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیری ساتلی وي. په دې اړه جزئیات د امید ظاهروال پراپور کې واوري.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مخکنی قومندان جنرال فرانک مکنزي خبرداري ورکوي چې داعش ډله په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزي چې پرونی ل ا بي سي نیوز سره مرکه کوله داعش یو لوی غواخو بل چې لقولي افغانستان د امریکایي عسکرو لوت وروسته لا پیاوړ شوې ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خو د پیاوړتیا پیل شو او پر داعش خراسان ډلې فشار لمنځه ولاړ. له همدې امله زه فکر کوم چې موږ باید د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او په بهر کې د نورو هیوادونو پر ضد د ډول نورو هڅو ته پته مو وسو. دا د مخنیوي وړ نه ده.
دا لوړ پوړی امریکایي متقاعد جنرال داسې مال چې افغانستان د متحده ایالاتو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د سنکام مشر اوس ټینګار کوي چې باید له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره څلور تر 15000 امریکایي عسكر په دې هیواد کې پاتې وای. هغه ای بی سی نیوز سره مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې وای نن به وضعیت بل ډول وای. جنرال مکنزي د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونو ته په اشاره چې ویلې دي په افغانستان لری څار لري وویل دوی اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې کوم څار ولري هیڅ ورته نه لري. جنرال مکنزي داس مال په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا او د امریکا په ګډون په بهرنیو قوتونو د دې ډلې د بریټ پاړه خبرداري ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې رسنیو ته وویل داعش خراسان ډله په افغانستان کې لمنځه تللی. خو د خاغلی مجاهد د خبرو برعکس پولیسو کې بیا لابلو ادارو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه ده. د مارچ 28مه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې وړتیا زیاته شوې بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حمله هم وکړي. د دې انسټیټیوټ پر راپور کې زیاته شوې وه په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای په بنسټ ثابت کړ چې وای داعش خراسان ډلې لمنځه وړي. د مارچ په 13مه د بهرن نړیوالې ډلې چیرونکو هم وویل داعش خراسان ډله له افغانستان د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د کارپوهانو په مسکو کې د مارچ په 22مه حمله ته په اشاره زیاته کړي کله چې د دې بریډ مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منله. خو د بهرن ډلې د چیرونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګه ته د دې داسې ډلې په سترګه ګوري چې ممکن د حمله کې ښکېلوي.
راپور کې مو اوریدل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکنی مشر ویل له افغانستان د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه پیوړی شوی. د خغلی مکنزي د څرګندونو په اړه د سیاسي امنیتي چارو د شنون کې نعمت الله جلیلی نظر پوښت. خغلی جلیلی د مرکې په پیل کې ویل چې د امریکایي چارواکو لخوا د داعش په اړه څرګندونې د دې ډلې پیوړتیا ښیي.
د امریکایي جنرال او د پوزید مشر په خوانه مشر چې کومه دا خبرې کړې دي او کومه موضوع چې د خپل مارکه کې وایي دي دا په خپل هغه یو څه ثابت دی چې بیا هم د افراطی ډلې د ترورېزم د طرحګرۍ د ډلې چې دي دی بیا هم غواړي چې نورې سیاسي او پوځي موخې سره ولري. مګر دا چې امریکایي چارواکي او بلپوري چارواکي پوځي چارواکي دا خبرې کوي او استخباراتي چارواکي دې دا خبرې کوي چې دا داعش منل تاییدوي. دا په دې معنا باندې ده چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو او د پیاوړتیا د پاره زمينه ورته نورو هیوادونو چې دوی دي دغې سیاسي او د خپلو د اهدافو د پیاوړتیا د پاره سره مرستې کولی د نور هم پیاوړي کړي دي د نورو خپلو اهدافو لپاره.
د امریکایي جنرال دا خبره چې امریکا باید خپل یو شمیر پوځیان دی وای چې تر 3500 پورې پوځیان باید په افغانستان کې ساتلی وي او نوی وتلی د څومره شونه و په هغه محل دغه وخت وضعیت ته په پام سره
نو دا خو دا اصلا ناشونی خبره و په دې دلیل باندې چې د امریکا دی یو لکه اسکر سره نه د تاده په مقابل کې او توانې د وی جنگي او مقاومت کې او نه هم د داعش په مقابل کې نو د سلوزرو په داسکر د سلوزرو پوځي اسکر په موجودیت کې چې هغه په خپل یو مخصوص بیس کې سره ووسی څومره توانې ده چې د وټمانې د داعش د تلې مخه ونیسي. او بل مهمه خبره ده کې دا و چې د امریکا او د طالبانو د لیچې په دوه کې کوم لاسلیک کوم ترون لاسلیک کړي په دې کې یو تر او شرط کې دا و چې طالبان به د داعش سره په مبارزه او په جنگي کې ان یو نیو بچی جنگ د امریکا د پوره بیکاز طالبان باندې دوی سره کې دا هم نتیجه ورکړه.
مننه جلیل صاحب. د امریکایي ځواکونو پوره وتل افغانستان د هم هغه مسله و چې په دوحه کې په غو باندې موافقه شوه و یعنی امریکایانو ظاهرا نشوي کولای چې په افغانستان کې خپل نور ځواکونه وساتي. ولی په هر حال مسکو ته نږدې پر د کنسرت پر یو حال باندې د داعش رلی تر حمله ورسته د داعش دلې د خراسان څنګه د پیوړتیا مسله یو ځل بیا را برسېره شوې ده. مګر د څنګه را برسېره شو ناڅه په د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې ولغنه ورسته دغه مسله څنګه لوی شو سوال ده.
تاسو به تر معلومات وسپې چې بعضي وادونه بعض هغه زمونږ تاسو ګاونډي وادونه چې د خپل دی ول د ملي کټو د فار د افغانستان د بي سبته لپاره تل دی پلانونه درلوده او اوس هم لري. همیشه دای د پدې او کوشش باندې موږ تاسو تاریخ ته ثابت کړ د افغانستان د داخلي او د کورنی جنگونو ته ثابت کړ چې بعضي وادونه د افغانستان د بي سلو وته د فار یو بل چې یو دله یې ما یو کورنی بل دله ته به هم د وانټرنټیو یو د بدلون په سر کې باندې راتلونکي د فار هم کتل چې د لوبه په افغانستان کې روانه او اوس هم د لوبه روانه ده.
په مشخص ډول ویلای شي چې کوم ګاونډیان
پاکستان او ایران د کیس کوم شک نشته او هم دا رنګه ګورنور هغه وایي په دې لري نو له هوازونه چې د دې د دوړو د هوازونو په استراتیژیکي متحدانه حرکتو کې ځان سره هم څنګه په سلام هم د سره ګوري دا چې د پټن داعش په افغانستان کې څنګه یا ورډ شو څنګه ظهور او څنګه رامنځته شو او یو واځي په ننګرهار کې موږ تاسو د پاکستان سره دوا او یو لاري دي مسله باندې د عام تاګور اتک پکې راځه. مګر دا چې دا د دې د خپل د دغه د دې لپاره چې د دې د او د داعش د یو ایز د مېست کې دو د افغانستان کې د خراسان د لري چې دا هم د افغانستان د سرحدي پولې نه دا شروع شو او بل اخر ځان شمال ته ورسول
د سیاسي امنیتي چارو شنن کای نه مطلب جلیلی او چې آزادې رادیو سره خبرې کولې
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد پولیسو له یو بارونکو لارې څخه 25 کډوال نیولې چې له دې ډلې دوا افغان کډوال د اکسیجن د کمال لکبل مرشوي دي او د و نور روغتیاي وضعیت نازک دي. پولیس وای و کسانی روغتود طبيولي او پات نور پنا غختون کی نیول شوی او ډیر جربل د هواده وېستل شي. د اړه د ازادي رادیو خبريال د راپور برابر کړی.
ترکی رسنیو د یک شنبه پورز دغه هواد پولیسو په حواله خبر ورکړ چې دو افغان کډوال په دغه هواد کې په یو لارې کې دننه د اکسیجن د کمخ لامل مړ شوی دي. د مامور لرنټ په نوم یو ترکی رسنۍ راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د تارسوس غازی انتب لوی لارې په کولو سیمه کې له یوې باروړونکې لارې څخه 250 کډوال نیولي چې لړلې دوه مړ شوي او د وطن نورو وضعیت نازک دی. د ترکی پولیسو زیاته کړې چې دغه وطن روغتون ته وړل شوي او پاتې نور پناه غوښتونکي نیول شوي او ډیر ژر به وایستل شي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې په دغه لارې کې د یادو دوو مړو شویو افغانانو ترڅنګ نور څو تنه افغان کډوال پټ وو، خو ترکیه دغه هیواد ته د ناقانونه کډوالو پر ننوتلو او د هغوی پر پاتې کېدو بندیزونه زیات کړي دي. د راپورونو پر بنسټ د ترکیه پولیسو د شنبې په ورځ د اماسیا په ښار کې 40 تنه افغان کډوال د بار وړونکو موټرو د پلټنې پر مهال نیولې دي. نن دوشنبه د ترکیه ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې په ادرینا ښار کې 40 تنه ناقانونه افغان او پاکستانی کډوال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه حکومت اعلان کړی د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره عملیات چټک کړي او یوازې په تیرو درې میاشتو کې د ترکیه په بیلابیلو ښارونو کې 50 تنه د انساني قاچاق په تور نیولې دي. هممهاله په ترکیه کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په دغه هیواد کې لڅو کلونو اوسېدو وروسته د ترکیه پولیسو د دوی د اوسېدو کارتونه اخیستي او دوی ته له دغه هیواد د وتلو مهلت ورکړی دی. افغان کډوال رامین چې لخپل مرمنې او دوه ماشومانو سره د ترکیه په سیواس ښار کې ژوند کوي وایي
مصاحبه پولیس شروع شوه.
د پولیسو مرکه پیل شوې، له موږ ډیره موده مخکې مرکه اخیستې، خو اوس موږ ته وایي یو میاشت وخت لري چې له دې هیواد ووځي او یا به پولیس موږ وباسي. وضعیت ډېر ستونزمن دی، نه پوهېږم څه وکړم.
په ترکیه کې یو بل افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د دوی د کډوالې دوسیې نه دي څېړل شوي، د زده کړو، روغتیا او کاري خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په 2019 کال کې د کډوالو ادارې لخوا رد شوي وو، خو اوس ډېر افغانانو ته له یاد هېواده د وتلو پاڼې ورکړل شوي دي. موږ په بد وضعیت کې یو.
د افغان کډوالو یو شمیر کورنۍ چې غوښتلې ترکیه ته په قاچاقي ډول لاړ شي او د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خپلوانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د دغه افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د ترکیه په انقره کې د افغانستان له قونسلګری وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطلب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پاوز له دوه اونیو پوځي عملیاتو وروسته نن سهار وختي د غزې له تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه ووتل. لویدیځو اژانسونو د سیمه ایزو اوسیدونکو په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته یو شمیر مړي او پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. اسدالله لودین یې جزئیات وړاندې کوي.
د غزې له الشفا روغتون او شاوخوا سیمو څخه یې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د وضعیت په اړه راپورونه بیلابیل دي. د اسرایل پاوز پر الشفا روغتون خپل برید د تیرو شپږو میاشتو جګړو پر مهال یو له ډیرو بریالیو عملیاتو یادوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د اسرایل د پاوز په حواله ویلي چې د دغه عملیاتو پر مهال د حماس او نورو سختریزو ګڼ شمیر غړي او عملیاتي مشران وجلي او وسلې او بارزښت اطلاعات تر لاسه کړي دي. حماس چې له اسرایلی پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرایل د پوځي وویاند دانیل هاګاری ویلي حماس او نورو وړو اسلام پاله جهادي ډلو د خپلو شمالي مورچلونو تر ټولو اصلي مرکز همدې روختون کې جوړ کړی وو. دوی ویلي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 900 مشکوک کسان نیولي چې له 500 زیات د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې بیا ویلي پر الشفا روختون د عملیاتو پر مهال څو تنه ناروغان مړ شوي او لسګونه نور ناروغان له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلی پاوز عملیاتو دغه روختون چې له پخوا یې د جګړې له کبله لویه برخه فعالیتونه درېدلي نور هم وران کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د غزې د یو اوسیدونکي محمد مهدی په حواله چې الشفا روختون ته ستون شوی ویلي روختون په بشپړ ډول ویجاړ شوی. مهدی ویلي د روختون څو ودانۍ سوځېدلي او د خپل د لکتر لګا شپږو کسانو مړی لیدلی دی. یو بل اوسیدونکي یحیی ابو عوف ویلي وضعیت د نه ویلو دی او د روختون دورانی پراپر اسرایلی پوځیانو اچولې ده. اسرایل وایي حماس ډلې په الشفا روختون کې سنگرونه جوړ کړي، خو د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه تورونه رد کړي او د اسرایل پوځ د ملکیانو په وجنه او د روغتیاي بنسټونو په لمنځوړلو تورن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یک شنبه نا وخت پر خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی پر الشفا روغتون د عملیاتو لپاره یو وشت ناروغان مړ شوی دی. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلی لا هم الشفا روغتون کې څه باندې سل ناروغان پاتې دي چې څلور ماشومان او د 28 کسانو وضعیت نازک دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د پنچیر لسین د کابل ته د اوبو د لیک د پروژې عملی چارې پیل شي. مختار خبری آژانس چې طالبان یې دره کوي پرون د خبر ورکړ. د اوبو د چارو یو شمیر کارپوهان د کابل ځینو سیمو ته د دې پروژې لاره د اوبو لیک ګټور بولي، خو د یو شمیر نورو سرچینو لاره د اوبو پر سوالو هم ټینګار کوي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه د راپور برابر کړی.
د طالبانو حکومت د اوبو برښنا وزارت چارواکي وایي تمه د پنګدی راتلونکو کې د پنچیر لسینده کابل ته د اوبو د لیکت پروژې چارې پیل شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختره ژانس د اکشن می پورس په یو راپور کې د اوبو برښنا وزارت د سروې او ډیزاین د رئیس محمد عارف لقبل ولیکل د دې پروژې د سروې چارې بشر بشپړ شي. په دې راپور کې راغلی وو د دې یو سلشل کیلومتر پروژې د عمل کېدو په پایله کې به د پنچیر د مرکز بازارک لسیمي د کابل تر ترخیل پورې د څښاک اوبو سونځا تر یو حد حل شي او په کابل کې به نږدې 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبو برابر شي. مومن بیل دی چې د پروژې د لګښت په اړه معلومات ورکړي زیاته کړي چې دوی په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او پانګوالو څخه د لګښت د برابرۍ د غوښتنه کړي. د دې راپور پر بنسټ یو ترکیه شرکت اس کی ایم کابل ته لپنشیرا د اوبو د لګښت پروژې کې ونډه لري او د ډاکټر فرصاد په نوم شخص چې د دې شرکت استاذ پیژندل شوی په دې برخه کې د پام وړ پانګونې خبره کړي. بختر اجان سمدار ډول په دې اړه په پنچیر کې د وی غونډې د کېدو خبر هم ورکړی چې په دې ولایت والی محمد اقا حکیم کابل ته د دې اوبو د لیکت په اړه ډاډ ورکړی دی. دا ناسته د تیر اونۍ په وروستیو کې شوې. دا په داسې حال کې چې کابل میشت بیا د اوبو لکموالی شکایت کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حامد او نجیب الله
خیرخانه ای کې
په خیرخانه او ټول کابل کې یوازې څو سیمې دي چې شاید اوبو ورته رسیږي. لبه د مرغ مکتوبه نه را رسیږي. ډیر ستونزې سره مخ یو. کله چې جمعه ته اوبو پسې زو هلته اجازه نه راکوي. په کابل ښار کې اوبو خطر تللی. موږ په اوبو پسې کوڅه په کوڅه او جمعه په جمعه سرګردانه ګرځو.
پروستیو کې د کابل په لویدیس کې اوبه ترلاسه او رازو ناراضي اصلا اوبه نشته. لبد مرغه د دې وضعیت دوام ډیر خطرناک دی او خلکو ته ستونزې جوړوي. هلمند هم چې مسولین دي برخه ته ډیر پام وکړي.
په خا د اوبو د برخه کارپون نجیب الله سدید په روسي لسیزه کې په کابل کې د اوبو کمواله ته اشاره کړه. څام د پنشیر د سین اوبه موسمي او کله کله هم رسوبي بولی خوای دا پروژه کول شي د کابل خارې وی برخه ته د اوبو پر سوالو کې ګټه وروي. هغه ازادي رادیو ته وویل د کابل 15 میلیون ډیر وګړو ته په پام سره باید په یو وخت کې د اوبو رسونې څو سرچینو ته پام شي.
تنهایی
یک من دی وای یوازې و سرچینه نشي کولای کابلیان ته اوبو چمتو کړي. نو سرچینې هم باید ولټول شي. د شاتوت په بند باید کار وشي. د قرغې بند پراختیا باید یو پروژه لوګر څخه دروي زره کورنوي ته د اوبو د برابرولو نیمګړي پروژه باید بشپړ شي. د کابل د شمال دی وی برخه لپاره اوبو د شاواروس بند برابرۍ دی شي. د ویلو د چې کابل ته د پنشیر سین د اوبو د لګدونې تر هدا مخکنی جمهوریت حکومت له خوا جوړه شوې و. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان حکومت هغه مهال ویلی و چې کابل خار ته د اوبو رسونې لپاره د شاوارو سپن قرغې بند او د پنشیر په سین کار کیږي.
ایرانی چارواکو یو ځل بیا لکرمانشاه ولایت څخه د بیا اسناد افغان پناه غوښتونکو پر استلو ټینګار کړی. د کرمانشاه سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندنې او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دا کډوال په بشپړ ډول وایستل شي. د پلان په ایران کې یو شمیر ډیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بی اسناد کډوالو د استلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي د نه قانون کډوالو پیژندلو نیولو او استلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بی اسناد کډوال له دغه ولایت وېستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
پولیس
هغه افغانان ته اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې د داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3 یا 4 زره کسان اوسي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیسته لوډه ډکوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم زورونی سره مخ دی.
ډېری کسان زورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله هم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپل خوښه هیواد ته راستن شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي، خو د ایران د کورونیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د کاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته، خو ویل کېږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 1500 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2023 کال کې به نور 1.6 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
او د هم د دې خبري برخه ورستای راپور. یو شمیر خیاطان او ټوکر پلورونکي وایي سکه له کاروبار به خوند دی او د تیرو کلونو په څیر خنه دی. خیاطان وای لیوی خو د خلکو اقتصاد کمزوري شوی او لبلې خو د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته د دوی ډیری مشتریان له هیواده وتلې دي.
یا خو چار چې د کابل ښار په 15 ناحیه کې د خیاطۍ دکان لري وای سکلی کاروبار د پخوا په څیر نه دی او د خلکو لخوا د کالیو ګنډلو فرمایشونه کم شوي دي. یا قلشه ازادي راډیو ته وویل
موږ د نور کلونو کې زر جوړې 1200 جوړې اخیسته، نو داسې فکر وکړ چې موږ سکل 1400 جوړې 1500 جوړې اخلو. یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي، یعنی دومره کار نشته لکه پخوا غوندې.
سهراب چې په کابل کې د خزینه جامو ګنډون کوي دی هم ورته شکایت لري.
جمهوریت کې بود
مخکې به چې اختر ته یو ونی یا لس ورځې پاتې وي موږ به کالی د ګنډلو لپاره نه اخیستل، خو اوس له مشتریانو کار اخلو. په جمهوری نظام کې به د اختر پر رسیدو سره موږ د شپې هم کار کوو، خو اوس د شپې کار نه کوو.
خار ولایت کې ټوکر پلورونکي نصرت الله زدي رادیو ته وویل خلک نشي کولای د پخوا په څیر ګران بیا ټوکر واخلي.
پخوا د ډیرو بار باندې اوس د پخوا په څیر ادم را هغه خلک نه راځي او ډیر کپړې موږ نه اخلي او کالي لپاره عموما د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. اصل افغانۍ ګټه ته واخلي په اصل افغانۍ ګټه کې متاثر چنه وایي چې باید نور ملک شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله همای چې بیکار دی او له همدې امله د اختر لپاره کالین دی جوړ کړي.
ما هولا تر اوسه پورې اختر ته یو سم نه دی کړی، نه می کالیا غسه او نه سپلای. ورسته دوه کالونو کې د بیکارۍ کچه به زیاته شي، نو پام دې خاطر بس اوس اخترونو لپاره آمدګي چې کوم مخکې بم نیول او سن نشو نیول.
په افغانستان کې د خلکو د خوښیو لړلې یو هم د اختر ورځې بلل کیږي. هر کال د اختر په نږدې کېدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د کورنیو مشران د ځان او د کورنۍ د غړو لپاره نوی کالي جوړوي، خو داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې ډېرو کورنیو دغه توان له لاسه ورکړی او اختر د چمتووالي له نیولو او نویو جامو جوړولو پرته تیروي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبری برخې پای ته رسیدو. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز باس لرو چې نوریاس نوری چمتو کړی، خو دا شیبه په مو کړی د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف په غزنی او هرات ولایتونو کې د ماینده چاودنې په پیښو کې له لسو د زیاتو ماشومانو پر مرګ ژوبله خواشینی څرګنده کړې. یونیسف نن پر ایکس شبکې د دوو جلا پیښو یادونه کړې خو جزئیات نه دي ورکړي. د هرات د پیښې په اړه کره معلومات نشته، خو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون د یو ماین په چاودنه کې د نهو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. د غزنی د والی دفتر په یو بیان کې ویلي چې پیښه پرون د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې شوې ده. د بیان لمخې د پیښې په قربانیانو کې 15 نجونې او 4 هلکان و چې عمرونه یې د 4 او 10 کلونو ترمنځ و. د طالبانو چارواکي وایي چې دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته پاتې و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاو د مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یوناما نن د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه ورکړی دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلی چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي موسسې لخوا. د ایران او سوریې رسنوی راپور ورکړی چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ ودانۍ د اسرایلو په هوایي برید کې ویجاړه شوې او په نتیجه کې د سپاهي پاسداران انقلاب یو جګپړی قومندان او یو شمیر نور کسان وژل شوي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې په برید کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک جګپړی قومندان برید جنرال محمد رضا زاهدي وژل شوی دی. راپور کې راغلي چې د اسرایلو برید یو هدفي وژنه وه. له دې مخکې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرایلو په برید کې د سفیر کور هم پنخه شوی دی. د سوریه دولتي رسنیو هم نن سهار دمشق ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړ، خو ویل د دښمن د یو برید مخایې نیولې ده. په ځینو راپورونو کې راغلي چې په قونسلګرۍ کې دننه ټول کسان یا مړه یا ټپیان دي. څارونکي وایي دا پیښه به د منځني ختیځ وضعیت چې د غزې د جګړې له کبله لا پخوا ترینګلی و نور هم کړکېچن کړي. او د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د خبریالې السو کورماشوا تر محاکمه مخکې د توقيف موده د جون تر 15 پورې وغځوله. وڅلوېخت کلنه کورماشوا چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په کازان کې ونیول شو، تورن نه ده چې د بهراني ایجنټ په توګه یې نوملیکنه نه ده کړې. د هغه تنبیهي قانون دی چې لمخې خبريالان فعالان او نور کسان هدف ګرځول کیږي.
بینځويش دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم د ازادي رادیو د بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چې سباندې دونی مکلونو رئیس پر افغانستان واکمنان دي، د امنیت ثبات د افغانۍ د ثبات او د قشتپې د پروژې په ګډون په زینو برخو کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې پام وړ دي، خو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوره کړې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بیلګې په توګه لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوې او د نا دولتي مؤسسو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی او همدارنګه له کوره بهر د سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت یې انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی. دا او زین نور لاملونه د دې سبب شوی چې طالبان حکومت روسه د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت ونه پیژني. د طالبانو له حکومت ولې سره زین نور پښتنه چې دوی ولې د دوی د جمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړي، ولې د پریکړو مرجع په کندهار کې متمرکز دا او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري ساتو کې د چارواکو عدلون بدلون لدی زیات طالبانو د مشر په امر تر سره کیږي مطرح کیږي. دا او زین نور پښتنه په دې بحث کې لخپل میلمنو سره چې رو د سیاسي چارو په او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شننکو یو په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، د طالبانو څخه باندې دوه کلن واکمنۍ او د هغوی حکومت ولی څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړی یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې په هغه پالیسي چې غوره کړې په تیرې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرانه سادات، همکاران و طول معذب و بیدن خطا، سلام علیکم و رحمت الله. موکا و تاسی وینو چی در پاس دو کالا چی تاسیات که طالبان و در اسلامی تحریک لخواه در اسلامی امارت پتصد لکلان دی یو نظام حواد و در حواد پا جغرافی حاکم دی. په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاسته راوړنې شته، هم خوشحالګونه او عقب نشینې شته، هم ګټې لرو هم زیانونه، چې دواړه اړخې د نقص او د بحث وړ دي. که موږ وینو، هر اصل کلنه تپل شوې جګړه چې په افغانانو حاکمه وه، یو لورې طالبان اسلامی تحریک او د حزب اسلامي او په هغه وخت کې بل لورې د نړۍ یا تلویخ یا سپندوس هیوادونه ناټو امریکې متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ باید نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تللې، افغانان ځپل کېده، تباهي او بربادي روانه وه. هغه ستونزې حل شوې، جګړه ختمه شوه او یو سراسری امنیت سره دی چې لکه کاتوب بوي، مګر هغه جنازې اوس خلکو کورونو ته نه دي او د تابوت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سقوط سره مخ دی تقریبا. هغه سی په ځینو لویو اقتصادي پروژو هم د امنیتي وضعیت نه په ګټه اخیستنې کار روان دی، که هغه د کوسی پی کانال دی، که د کاسازر پروژه ده، که د واخان پروژه وه، که د اوس د ټاپی او یا هم د سیمه ایز او نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دی او په ځینو نورو برخو کې، مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده، هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو ټولو یا کوچنی پروژې نشي کېدای، بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډیره مهمه وي، تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سره او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي، قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تر یا د هغې سرپرستي او رهبري کوي. په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي. موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفه ته وینو، نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس ویل کیږي چې بنا ده، نو د هغې فلسفه او یا اصولو په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته. دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارات یا حکومت او نظام، د هغې مرکز دولت اساسي مرکز د الہ العالمین یوازینی ذات وی چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلی کیږي. او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر دی او الله. د اسلام د سیاسي فلسفې په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي. دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ته راځو چې د دولت قانون څه دی، قانون د دولت څه مده چې په د اسلام د سیاسي فلسفې په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوي چې په هغې کې اکثر دا دي چې د وروستیو قرونو دپاره چې پیغمبر علیه السلام نه تر قیامته پورې د دولت قانون عظیم شان قرآن وي، مګر دا د ټول بشریت دپاره د هغوی د ژوند او څه فلسفه. خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادیږي او هلته بیا د مروجه قوانینو د نړۍ سره د راشه درشه د دکتورین وي، د امنیتي او نظامي دکتورین وي او نور مسایل، دا بیا یو ځانګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ وي او هلته د دولت د حکومت د مسؤلینو د ټاکنې د عزل د هغوی مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د ملت او یا د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د هغوی حقوق پکې واضح ډول ذکر شوي. دغسې یو قانون تشه هم موجود د اساسي قانون په اساس په نوم د ادارې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره راشه درشه مراوجات ولرو او د یو بل پیژندګلوي د هغې قوانینو په اساس خپلې اړیکې تعریف کړی شو او خپلو اړیکو ته قانوني اړخ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مروجه وضعي قوانین هم مطرح شي، که هغه جرمي د جرایمو مسایل وي، که هغه امنیتي مسایل وي، که هغه د حقوقو او د تجارت او سوداګرۍ مسایل وي او که نور اقتصادي علمي او فرهنګي او نور مقرري او قوانین.
انصار صاحب دې خبرې وکړه چې د اساسي قانون یو تش موجود ده. ساده صاحب تاسو هم خبرونه ته خره لاس دي. انصار صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې طالبان په زینو برخو کې لاس راوړنی لري، خو په زینو برخو کې د حکومت ولی البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تش موجود دي. کراشو دې خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري دی او حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوی دی، څه باندې دوه نیم کال کېږي حکومت ولی کوي، فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه چې مشخصات د یوې ډلې دي راوتلي او په حکومت ولی بدل شوي دي؟
نمونه درناوی تاسو ته قدرمن انصاري صاحب ته او د سپاس د پروګرام اوریدونکو ته له بده مرغه باید دا ووایم چې دا یو تریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه د دې حالت دوی لا نه دي وتلي. دوی واقعا هغه سیاسي نظام چې باید ولس تکیوی او دوی پولس باندې تکیوی هسی او نظام نه ده، مشخصا تکرار تیر و پینده تلیخ کلانو رژیمونو اماغا اشتباهات تیر وطنی دی چه منگه عملا بین هر دل چه حاکم شوی ده ولس تقریبا یرغمال نیوله او خپل ده خوخی خپل ده عقیده او خپل ده ایدیالوجه مطابقی که خخ کرده چه پر ولس هر چه وطنی حتی دا خلاف د شرع هم وی، گرچه دوی د شرع ادعا کوي لکن د هولس مشروع حقونه باندې دوی فعل حاله خی ایخی دی پا زینو برخو کی من جمله کار اهل کار تا نسپارل، من جمله دا خویند و دا پار تعلیم و کار و درول، یعنی دیو طولنی پا منت که یو اساسی قانون شتونو نداری او هولس پا دیو نپیگی نړیوال پا دیو نپیگی چه دا نظام یا حکومت په کوم فو روان دی، په کوم اساس روان دی، د دې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دي کنه دي. او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سړی ویني، لکه څنګه چې انصاري صاحب یاد کړه بیا ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي، لکه دا د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لار جوړول، د دې تر څنګ ځینې نوي فابریکاتو ته هم حتی شوي دي. خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژۍ په رڼا کې کېږي کله چې په هېواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي. هغه
کار اهل کار سره نیوی واځي د مدیر نه نیولای تر وزیر پورې واځي د مدرسې طالب ناشې بلا شک چې دی به ممکن ډیر امین خلک وي لکن
تاسو ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بنلری په کابل کې دی او د دې د سوال کې چې اکثره مهمه پریکړې لکندهار کېږي کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمه پریکړې کوي که راشو د خبره ته چې اوس چې عملاً طالبان په افغانستان کې واک لري قدرت لري یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي آیا د دوی د جوړښت په پام طالبانو د نظام ته په پام آیا په همدې باندې دوی کولای شي چې مخته ولاړ شي هر پریکړه چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې ده هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده او اړتیاوي او عملی هغه د ټولنې اړتیاوي دوی ښه درک کولای شي
بل شک چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل دا انحصاری د قدرت مرجع یوازې قندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدل نه ده او تقریبا کدا چې وایم په ټکان خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغه د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کیږي چې حتی د کابینه وزیران او نور پرکونکو په شمول د مولا یعقوب په شمول د قانوني صاحب په شمول د مولا دلاور حتی حنفي مولا د سنګري صاحب د خارجي چارو لمړی مرستيال مين دا یو موافق نه دي خاص کر او په ځانګړي توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې او په زمين حتی عادي تقرريګان چې متاسته مخکې مرزونه وکړه چې د ټیټ ساتي چې دی او وزیر صلاحيت دی هغه هم اوس د کندهار نه کیږي چې او مدیر هم وي نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا دا به شابه تشوي او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي بلکې د دې ولست ټول سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي او یو ښه راتلونکی سره به لبره مره مخامخ نشو نو دی هغه انحصاری قدرت ټول په کندهار کې ده او هغه یو مجهول نامعلوم چې نه تاسو سره څه چالي دي نه په تصویري بڼه راغله ده ولسته د غمیزه یا د هرات د غمیزه لپاره حد اقل د سرګن نشو نه د اخترونو لپاره د سرګندېږي او یو مجهول حالت په وسنی پیړۍ کې په وسنی نړۍ کې یاو زره چلوس او پینځه تلک کال نو ورسته موږ به به ست د حجار په کار کې پرځوان نشو کولای خو د ټول ټکنالوژي نه چې دی به ګټه اخلي او د دې نور بیا ولز د پاره هم دا ضروري ده چې د خپل امیر وپیژني یا د اقل دا ولز په کوم اساس دا ومني چې دا زمو امیر دی چې پیژني نه شابګرونی معلوم نه ده په تیرې نه ګوري او یو خیالي تخیلي او څه په پټه د پاره تر شا امیر موجود دی او احکام راځي
بله مننه انصاری صاحب لکه څنګه چې ساده صاحب هم اشاره وکړه تاسو مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره د قندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي د وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته طالبان ویلي او شورا جوړوي تر اوسه پورې نه ده جوړه شوې ده طالبان دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو ډول ارزوي
بله ما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چیرې د نړۍ مروجا سیاسي فلسفو ته موږ تاسو پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه دا په خپل ذات کې پراخ وطنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتی سیستمونه که قوانین دی که غیر د رهبری تعینات او نور دی او که د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دی او یا د خدماتو ارائه کول دی که موږ او تاسو وګورو په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم چې تیر شو د کمونیزم سیاسي فلسفه مولیده
چې په هغه کې کاملا دیکتاتوري نظامونه و یا حکومتونه و او ادارې و چې په خلکو تپل شوی ظلم ستم او هغه فلسفه نور ختمه شو. مګر اوس هم ګورو چې په ځینې هیوادونو کې لکه شمالي کوریا، چین، دغه سي په لاتین امریکا کې ځینې هیوادونو کې هغه دیکتاتوري شته او اوس هم په یو نه یو شکل مروج ده. هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې و هغه هم که افغانستان ته راغله هغه شکل چې هغه تعریف شوی و دلته عملی نشو او پر اخستون دي درلودي. موږ لیدل چې ډیر لوی جنایتکاران د انتخاباتو او د ټاکنو او د دیموکراسي په نوم د افغانستان په خلکو څوک د ولسمشر د اول ماوین او څوک د دویم ماوین او څوک د بل او بل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رای او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شو. کله چې راځو د اسلام سیاسي فلسفه ته دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډیر کافي لیټریچر کتابونه او لیکنې لرو. کله د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاری غازی لیکلی هغه ته مراجعه وشي. دغه سي تقریبا سل کال وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قران عظیم شان په نوم د رسید حکومت الهی با انواع دول و حریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافي کار کوي. که زه د دې نظر تاسو ته لاندرم او اوسم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته. موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د اله العالمین د خوانه د په دوه دورو کې هغه پیغمبران راستول شوی د الهي خلیفہ په توګه چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علی السلام نه تر حضرت عیسی علی السلام او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علی السلام هغه ورسته ختم نبیین او په تیرو دورو د دوره د نبوت کې شورای نظام نه و. مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام خو شورا مامور و او حضرت حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې ورسته پیغمبر دی د
انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د سرلند کې د خپل خبرې چې سادات صاحب ته مور ورکو مهرباني.
دلته شکله د امارت مسلې ته راځو. د امیر المؤمنین موضوع دا هم په دوه برخو چې یو د مجلس وکلای جمهور امت کوم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویل شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغه یې بیا پریکړه کوي چې خپل مشر او امیر وټاکي او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوی او هغه خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست، چې سرپرست هیڅ کله د ولس او د ملت اوږد مهال سرګینه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس موږ وایو که چیرته موږ اسلامي نظام ته ځو هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو کومه شورا چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوی دا باید ایجاد شي که هغه د لوی جرګې په نوم وي که د اهل حالات شورا په نوم وي او نور چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي، هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح اوسي تر څو ټولنه د پرمختګ مداري جوړه.
د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلی ساده صاحب، کراشو هم دې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهمه پریکړه کوي او قدرت په لاس کې دی، ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافاتو او انشعابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. آیا هم داسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي. او دلته د اعتمادي فضا یعنی په کې چې ګواکي داسې یو امیر خپل پارکان باندې هم یعنی خپل افراد باندې هم بې اعتماده دی ګواکي او پرې باور نه لري چې دا ټول
د همدغه امارات یا په اصطلاح دغه اسلام د دین په احکام باندې ځانونه سمبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي. او بیا د کلونو کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی، امیر خو په سر کې ناست او په قرباني ورکړي خو نورو ولسونو ورکړي. د هغې د قربانۍ په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي او نه دا د حتی اداقل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله، عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سره ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی. دا د هغه سره بالکل نه شو پرتله کولی، ځکه چې ما مخکې ویلي چې دا تقریبا یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پېژني، په څیره یې نه دی لیدلی، په بکګراوند یې خبر نه دی، او تصمیمونه اعلانېږي غیابي. لکه پخوا هم داسې وو چې ملا محمد عمر اخن دوه کاله پخوا وفات کړی و، لیکن دوه کاله نور هم د هغه د وفات نه وروسته د هغه په نامه فرمانونه راوتل او دا ولس د اصطلاح یو رقم په فالک ساتل شوی و. هر حال دا یعنی د نه منلو وړ ده، او بل دغه واټن د ولس او د دوی ترمنځ ورځ تر بله زیاتېږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې.
همدا پوښتنه مې کوله ساده صاحب، وخت ډېر نه لرو که تاسو همدا ځواب کړئ چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوئ چې داسې یوه پراخه تګلاره غوره کړي که نه، او که یې نه وي کړي علت څه دی؟ ولې
لکه چې واځي خودخواهی وینم او ځان خوښونه وینم، بې اعتمادي وینم، ځکه چې په نور اعتبار نشي کولای سره یا نه کوي سره، او یوازې دوی فکر کوي چې هغه تر ټولو حقدار او تر ټولو امانتدار یوازې دوی دي. خو دا داسې نه ده، دا ولس 30 میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري، دا ولس دا هېواد د 30 میلیون انسانان دی، او دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر څوک دی او واکان دغه یو امارات غواړي کنه غواړي. دا ولس افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلودل، لیکن آیا دغه په دغه باندې دا د ولس په خبره کنه ده؟ بیا د شي نه دوی فیصله ډډه کوي، لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام په سرپرست رقم باندې مخکې وړي او د قانون مخې فیصله سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري، او دوی خود سرانه بعضې کارونه کوي چې همدا په خپله د ټولو قوانینو خلاف دی، ځکه په دې کې بیا بشري قوانین هم تر پښو لاندې کېږي او اسلامي شریعت خلاف هم
ځینې. انصاری صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې ویلي، طالبان د افغانستان د وروستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخ و، قدرت ته ورسید، نورې ډلې ټپلې یا وتښتېدې له افغانستان نه، وځپل شوې او له قدرت نه لرې شوې. یو شمېر پخوانۍ څېرې له هېواده بهر دي، ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسله والو مبارزې کرا شو. دې ته د طالبانو مخکنۍ واکمنۍ چې کله د امریکا د پوځي لارې نه سکوره شوله، څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو څرک نه لګېده، وروسته له څو کلونو دوی بیرته ژوندی شول، بیرته راوټوکېدل. فکر نه کوي چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي همداسې یوه سناریو سره بیا افغانستان مخ نشي؟ هغه ډلې ټپلې چې اوس دومره فعال نه دي خپله فعال شي، او د سیمې هیوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي؟
تاسو ډیره دقیق کې یو امیکي مسلې ته اشاره وکړه. لبد مرغ افغانستان دغه کې یو جغرافیا کې موقعیت لري په داسې یو جیو پولیټیک او جیو ستراتیژیک ادرس کې پروت دی چې دغه ستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي. لکه څنګه چې د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګېدانه وروسته د امنیت خبره وکړه، تر 2001 ماتم حتی 2012 پوری د کوم رستون دی نه وي، مګر ورو صفوف او حرکت او سکنات بیا کېده، او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی و، او اخیراً دغه سیاسي حکومت رنګ شو او طالبان اسلامي امارت بیرته راغی. دا اوس هم هغه کوم ډلې چې په خواوی د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه لرل، هغه د کولاب نه او که پنشیر کې او که نورو، د هغې په نسبت که موږ وینو د تیر امارت په نسبت اوسنی امارت ډېر قوي نه دی، هلته ډیر رسوان دی او زلخوګي ملګری او مسان درلودل ډیر یو موټه یو لاس او یو خلو چې اوس تر ډیره هغه عمره کشش او قوت پکې نشته. په مقابل کې مخالفین ډیر ضعیف او هغه وخت مګر اوس موږ وینو چې په تیرو سلو کالو کې ډیر خلک په استخباراتي په نظامي په کمانډو نورو باندې وروز دلته د داعش او نورې ډلې را ایجاد شوې. که چیرې دغسې حالت روان وي د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله وي ځپل وي او یو ډله یو ټپله یو سمت یو ولایت او یا دوه ولایته په ټول ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټولول وي او د حساب بیرته مصرف کې حساب ورکول نه وي او نور داسې مسایل خلکو ته حقوق ونه رسي حقوق زه فکر کوم ستونزې لا زیاتې دي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو پوه صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکي سید زکا سعادت.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio